درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیل شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډیره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیرا او ګیانې ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډیره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلیو لپاره به د ۱۳ میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. د دغه وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیايي مرستې د ادارې له رئیس سید شفیق الطاف سره خبرې کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلیو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو له لوی کمشنري سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنري د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې تېره شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېره شپه په دوشنبې ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 1900 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیره شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې 4 تنه وشل شوي او 5 نور ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون 4 تنه وشل شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه یې هم څه نه دي ویل شوي. په ورسته دوه ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرجو بلول زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزې کې په ورسته دوه ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمنتون د تندر للوی دورسته لسکونه کسان بې درک او ټپیان شوي دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمتون د تندر للوی دو له کبله نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درک دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 32.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څو جزئیات پټنه پات کیږي خو تر خاطر روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسې په لیست کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د ازادي رادیو د خبری ټولګه ز اسمت څاروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له یوې نارویژۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې اندیښنه ښولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اګست په شپږمه نیټه ډاک بلاتت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې الزواهری شتون د دې نه خدای چې د طالبانو لژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوین وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. دغه نارویژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و هم ورېدل چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د دې اندیښنې په اړه مې په ناروی کې له میشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد اساس ستانکزي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزي په پیل کې داسې وویل،
د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې د ډاک بلاد ورځپاڼې د پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. د ویلې دي چې و که څه هم مایوسه شوي خو تماس یوازنی لاره ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چې د منطقې شرایطو ته په پام سره، د اوکراین جنګ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور داسې شکل په زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي چې دغه فشار چې کوم ده، د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه شي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروی اصلي اندېښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروی سیاست مداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروی سیاست مداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هماهنګي وکړو، یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څو وخت دوی کولی شي دغه 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 ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر کړي رانسي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې تاشکند په غونډه کې موږ طالبان وویل چې موږ په ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوي چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله په ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه سي د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنه ده چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي.
په اوسلو کې مشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروی د اندیشنې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. یوازې ناروی اندیشنه نه لري، په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لوري شکونه او نیوکې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازم وبلل شي.
په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه یې د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شر معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به ټولو ادارو او اشخاصو او جهتونو سره شریک شي چې لازم لیدل کیږي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پو اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویات په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د خبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بی پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الات په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې، او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبیل ډیرې دورسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندیشمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراد کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبیاخته شوی وای، زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. دا دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبیا او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14مه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعاله دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیو شعاوې نه دي کشف شوي. د روسي دفاع وزارت بیا دغه برید پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیو شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریجا برېښنا کوټ د روسي لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیسته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښی ډېر کړی دی. ګروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. ګروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ور اخوا د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خبره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپل سیمو په ماشومان او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستي پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعیت ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولې دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ریزی کې 340 نفر عادت د کولرا په خمی رجستر کړی دي، ثبت کړی مو دي چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو، چې هغه کې 15 نفر مشمون دي او 3 نفر لویون دي. عادت د کولرا د پیخ څخه مړه شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمیر پیخ د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د گیان یو دینی عالم مولوی نورجان زاهدی وایي
د گیان سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالو نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري، ډیر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي، خو پر وروسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نمخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې به هیڅ زیاته وي. هر ورځ سینو موږ سل مریضان اډمټ کول، په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنې ته. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دي، ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مؤسسه ده هلوټرس نومېږي هغه هلته اوبه ورکوي، هم بهي اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي. وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د دې سپکلي کې ګرځي چېګ داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکې او ککړتیا پکې ډیره وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چی په کور کې راځي د تاسو وګوري دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نه اوس په دغه تمو باندې پوه چې ډوډۍ باندې دسترخوان باندې پلار تازه چوک کړی د سمو دی وته دسترخوان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دېرش کلنه بس پی بی د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. بس پی بی له خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری له امله غزنی مرکز ته راکټه سوې. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کنډوالې ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د اوسېدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس بی بی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس بی بی وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه ده ورسره کړې.
خپله باندې خدا د کلي مسیران دي داسې خواره د غریب غم نه ده خوړلي. د دې جماعت به یو مخته غل لیستونه وایي جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي. اتی به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی.
زمانم پروانه ده. مو یی دیدیه کولس والی درامک وضعیت ولا د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور را لګیلی ورته دا وس غنه مې اخکړی. نیمه بوجي وړو غورا کړی.
پروانه وای په خپل ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو تاسې نه نیسي په لیست کې. سې وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ورلوړې نه اخلي زه ته بیرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بی بی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي او سره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. د نور بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې او هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو پی محترم رئیس خان صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره موږ تر تا پورې نشو در رسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې. وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې غږ در ورسېږي. د ولس در به در دي تباه تباه دي. کاریجه یو سر وبن وځي درې دوه کال کېږي چې وښ درسم په دا ډبلی پی کې به د ار کار اړیږي تاسو ته دروښه یم چې دغه ماریږي کده چیرې په خبر نه اش دغه غریب ولس دی. دا کجور تر لزر کور یو لا نه دی کم دغه کندلان دغه نه کور نه دی.
دغه مرز د کندهار څخه خبره کوم. زمرز په متکه کې د شولکور پولیسوالي کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دي د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي. او په نور متکه کې چې عریضه سوی نی الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وچ دي ټول د باران سلا په ننوتی مطلقاً کوټ کړله. په دغه کې زموږ سره هم څوک همکاري وکړي د پاره د خدای دی وکړي زموږ د پاره دی نه کې د الله د پاره دی وکړي د مرغان د پاره دی وکړي. نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅوک هیڅ همکاري نه کوي. ارمو سچ ته چې خبر وکړو هغه موږ ته درک نه معلومیږي. کاغذان راکوي او کار نه راته کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.